سلامونه او راس په خیر وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. نن چهارشنبه د سلواغ څلوروشتمه. تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. په مو کې د دې سات خبرونو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه یاده ایشه د سلواغ دروشتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څنګه بهر د چاودنې مسولیت په غاړه وخست. د فرانس پریس خبري اژانس د دایشت دی وی اعلامیه په حواله چې د سلواغ په څلوروشتمه د ډلې په اوماغ ټلګرام چینل کې خبره شوې و. راپور ورکړی چې ځانمرګي برید د طالبانو یو شمیر حکومتي کارمندان په نخ کړی چې د کابل بانک څنګه بهر د خپل ماشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو امنیه قومندان ویان جمعالدین خاکسار پرون وویل چې په کندوز ښار کې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان چې ملکی وګړي او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوی دي. هغه دا هم وویل چې په دې پیښه کې ونور کسان ټپیان شوی دي. خو د طالبانو دوه سرچینو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نمونه واخیستل شي. لا ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د مړو شمیر د 1400 ترمنځ وویل. دا برید یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د دایشت خراسان ولایت څنګ لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه بحث لپاره یو غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لاره ده. ښاغلی بینټ پرون د سلواغ دروشتمه په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینې ماڼۍ د فبروري په شپږمه اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان صادر کړی دی. د دې اقدام دلیل د سپینې ماڼۍ لخوا د محکمې په اړه بنسټه تحقیقات و چې متحده ایالات او اسرائیل یې په نښه کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ د سې شنبې په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینه ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کلونو وروسته د هغه خوشي کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت نښه ده. په ورته وخت کې د ازادي اروپا راډیو راډیو ازادي مشر سټیفن کاپوس پرون د فوګل د خوشي کېدو په مناسبت په بیان کویل چې دا د خوشحالۍ خبر دی او مارک فوګل او د هغې کورنۍ او همدارنګ د ډونالډ ټرمپ ادارې ته د دې لاسته راوړنې مبارکي وایو. ښاغلی فوګل د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټرز او د یرغمل نیونکو د چارو لپاره د ټرمپ ادارې د ځانګړي استازي آدم بولر سره یو ځای د سې شنبې په ورځ ناوخته د میریلند په انډروزو هوایي اډه کې له الوتکې څخه د امریکا خاورې ته ننوته. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیز وایي د غزې د ترانګي او لویدیزي غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بي ځای کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر لمخې ښاغلی ابو الغیز نن د سلواغې څلوروشتمه په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه وویل چې د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالتونه دې د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه دې په پښو ودروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. او د اوکراین پوز وایي د هوایی مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایی حمله شنډه کړې ده. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. کلیچکو زیاته کړه چې د چاودنې غږ لوړ و خو هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواک فعال دی. د اوکراین د هوایی ځواک چارواک ویلي دي چې روسیې پر کیف د بالستیک توغندي په وسیله برید وکړ. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې دوی د څو چاودنو غږونه اورېدلي دي. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د اور لګېدو خبر هم ورکړی دی. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار چهارشنبه د سلواغې څلورویشتمه د 2025 کال د تلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلینډ په وړاندې دوه تمریناتي لوبې هم شاملې وي. مخکې له دې چې د فبروري په 21مه په کراچۍ کې د سویلي افریقا سره خپل لومړۍ رسمي لوبه وکړي. سلامونه، بیا هم زه فرشته صحاکه ما په دې خبري ټولګه کې مو ملتیا غواړم. د خبری ټولګه کې د افغانستان او نړیوالو اړوند راپورونه درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې رول یې مهم بللی دی. په دې اړه درته مکمل راپور لرو. او د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتونو وضعیت خورا خراب دی. دغه راپور هم وړاندې را سره اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي خون کې مارک فوګل د خوشی کېدو په اړوند هم تفصیلي راپور لرو. او ترڅنګ به د هلمند ولایت نه د چرګانو فارم لرونکو ستونزې هم ولرو.
په خاصیت لرو چې مثال زموږ د علاقې پیات پیدا کې او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د شو منډي یو شی ولرو چې موږ د خپل مال لته ورو باس
تر پایه مو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې ته مو بیا حمزه خیر اغلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بنټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دغه محکمې په څارنوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې وویل چې د نړیوالې جنايي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو وختونو ته زیان ورسوي. نړیوالې جنايي محکمې یا ICC 13 میلادي میاشت د طالبانو د مشر هیبت الله خوانزاده او د طالبانو د حکومت د مشر قاضي د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړي وه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د نړیوالې جنايي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې ICC مهم رول لوبوي او د دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بنټ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه د دغه محکمې حیثیت کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د فبروري په 16مه سپینې ماڼۍ د ICC په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرائیل هدف ګرځولي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې ښاغلی بنټ هم غړی دی د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکې بللې او په نړیواله کچه یې د قانون پر حاکمیت برید ګڼلې. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې دا عمل نړیواله جنایي محکمه کمزوري او د جنګي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې له خنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې څارنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی خو د بشري حقونو یو شمیر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنايي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
نقش محکمې جزایی بین المللی.
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی نقش ډیر مهم دی. دا محکمه کولی شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څیړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولی شي اغیزمن رول ولوبوي. خو دا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي، د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغیزمنوي.
د ښځو د حقونو بله فعاله راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
د نړیوالې ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنایي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بې ګناه خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې درېنې کلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي، د هغه چې افغانستان یې د ښځو لپاره په زندان بدل کړی، باید په وړاندې یې شوې پرېکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونې ده که څه هم د ښځو په وړاندې د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې ترې راګرځولي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمېر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. نور جزئیات ککړ پر راپور کې
امکانات د افغانستان اصلا کې به مزه سرطان اجنه کمک نمیشه.
د بدخشان ولایت اوسیدونکو عزیزه و وی له څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړه شو چې پاکستان ته ولاړ شي.
شخصن خدم به کابل چندین بار مراجعه
زغ خپل څو ځل کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
شش موده پاکستان موندم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو خلق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغي اخته دي او د درملنې لپاره لازم امکانات نشته. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي په لري پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده. خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سنیزا سلواډور په حواله راغلي په لیرې پرتو سیمو کې د یو نامري دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنې مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتې رحماني په حواله راغلي د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقاني وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسېده، خو تازه د هرات په سیمه ایز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وز هم ورسیدلې یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشی کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشی کېدو په تمه ده. په دې اړه نور جزئیات به غوسه احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوکل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. هغه لی ټرمپ د سې شمې په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینې ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له درې نیم کال وروسته د هغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د مارک فوکل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشی شي. ویل کېږي چې مارک فوکل یو ښوونکی د چې پروسیا کې له درې نیم کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په ولسمه نه وخت په سپینه مړې کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په دولسمه به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنکړل او نه تایید کړل چې دا به هغه سوګي چې اوس په روسیه کې بند دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نه خده. ټرمپ چې د فوکل ترڅنګ ولاړو ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یو لویه برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت مدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځنګړي استازي استیو ویتکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په ولسمه یې روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په ولسمه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسمه توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وای د ملا د جرای عملیات وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړ شوی و. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له خوا په خبر شې لمې کې ویل شي چې ولسمشر ټرمپ سټیف ویتوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادله په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې له خوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې موږ په اوکران کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې و برخه بلله، خو دا یو نه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن ښوونځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورونو په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړ شوې دي. واشنګټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشی کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند کې د چرګانو فارم لرونکو ستونزې. د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي د پلو ستونزو پاړه له حکومت څخه جدي د پاملرنه غواړي. هغه وایي چې سره له دې چې په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر شتون لري، خو د غوښو او یا چرګانو لپاره په لخکرګا ښار کې ځنګړی ځای نه لري او په ورته ډول حکومت د ناروغیو په مخنیوي او نور اړوندو مسایلو کې هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د فارم لرونکو په وینا د هلمند د چرګانو غوښه چې په دغه ولایت کې تولیدیږي د پاکستان ستانی غوخو واردات محدودوي، خو حکومت باید د دغه صنعت لپاره پوره توجه ملاتړ وکړي. په دې اړه د سیمینه نور حال زموږ همکار اورو.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو شکایت لري چې حکومت له پامه غورځولې دي. دی اوس د حکومت څخه د جدي ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کوي. په دغه ولایت کې که څه هم سره له دې چې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر سره شتون لري، خو د ښه بازار، مناسب ځای او د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دوی له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د فارم لرونکو په وینا که حکومت ورته په دې برخه کې مناسب ملاتړ وکړي، نو کولی سي د هلمند د چرګانو صنعت لا نور هم پراخه کړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي. عبدالحی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د چرګانو فارم لري وایي:
مشکلات مثال د دانې په خاصیت لرو چې مثال زموږ دانه کیفیت پیدا کړي، او بل د بازار مثال د منډۍ په خاطر موږ په بازار کې د چې منډۍ یو شی ولرو چې موږ د خپل مال لته ورو باس.
جمیل د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې په یو لري پرته سیمه کې د چرګانو فارم لري. هغه په پالنه بوخت دی او وایي:
زه دې فارم د امي شاله درم پاسلې دوه پاسلې مې اخیستې دي، څه څه مې شپې دا کړې دي او په دغه درېم پاسل کې مثال دا درباسې مې تاوان کړی دي. مشو ملکیان خاله یې معنا دوغنی کاروبار نو پراغلی زه زره وسلو لاس دوغنی کدار ماره ولی په دوغ کې شته یو دم په دغه دی ودی شوه د سلوی شپوسوله په دې باندې دغه پات ګرځو چې بیا غدا وایې د کندهار تم ژوندونه ول دغه زره اتله په کټنانو کټنانو راتله چې هر کټن یو 5000 په نوښته وغه مثال ته خپل غدي کټنان ولی د بستیا پرتی چې پاره یې لاس نه وسو 2000 په شاخ واغه سپدې چې یو مخمل دار شو موږ مې دا و ته غوږ ول چې ما نه دی وانه خل له او بل کې واکل مې خپل خپل ولی دالته.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د چرګانو غوښه د تولید پراختیا ته دوام ورکوي. د کرنې پر ریاست کې د مالداری د برخې مسول شاه محمد خان وایي اوس مهال له 1200 څخه زیات د چرګانو فارمونه په دغه ولایت کې شتون لري. نوموړي وایي دوی په بیا بیا له فارم لرونکو سره مرستې کړي او هغوی ته یې د عامه پوهاوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست په چوکاټ کې د چرګانو فارمونو یوه رسمي اتحادیه جوړه ده چې ورسره 1200 فارمونه انتراغ هم زیات دي، خو 1200 فارمونه اوس مو سره ثبت او رجستر دي او په روزمره ډول دا په سیزن پورې اړه لري. د اوس مهال 1500 کیلو یعنی 1500 ټنه د چرګانو غوښه بازار ته ارزه کوي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو پر داسې مهال د حکومت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي چې دغه ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد په کرنه او مالداری پورې تړلې دي. له هغه وروسته چې په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي او دغه راز په دې وروستیو کې دغلته وچکالي راغلې، د دغه ولایت د خلکو اقتصاد ورسره نور هم ځپل سوی دی. د دغه ولایت د فارم لرونکو او نورو خلکو غوښتنې دا دي چې حکومت دې د دغه ولایت د خلکو لپاره د کرنې او مالداري او په نورو برخو کې ورسره مرستې وکړي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24 501. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په تیر نږدې یو کال کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 2000 کسان نیولې دي. امنیه قومندان وایي په نیول شویو کسانو کې د نشه یي توکو قاچاقوړونکي، قاتلان، غله، رشوت خواره او خلکو تختر ورکوونکي هم شامل دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي په تیر یو کال کې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ګڼو جرمونو په تور په سلګونو کسان نیولې او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. په یاد ولایت کې د امنیه قومندانۍ مرستیال مولوي محمد طاهر مبارز نن سه شنبه د سلواغې په دروښته منیټه د اطلاعات او کلتور ریاست کې په یو خبري ناشته کې وویل
نن سه شپږ اویا تنه د بیلابل جرمونو په تور نیول شوی. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو په تیر یو کال کې پاک سوه یو بیلابل فزیه سب کړی دي. دور سو څلور نوي تنه مجرمینو د یادو قضایاو په تور نیول، د غلا په تور پنځه سوه نوي تنه، د قتل په تور سل تنه، د کاچاک په تور اووه شپېته تنه، د بریکاري په تور درې اویا تنه، د رشوت په تور دوه تنه، د غصب په تور دیارلس تنه، د اختار په تور یوولس تنه نیول شوي.
مبارز وایي همدارازي د نامشروع اړیکو په تور درې شپېته تنه، د وهلو ټکولو په تور یو سل پنځه څلوېښت تنه، د انسان تختونی په تور یو لستنه، د والدینو د شکایت په تور درې دیرشتنه او دوه سوه څلور څلوېښتنه د نورو کوچنیو جرمونو په تور نیول شوي دي. هغه وایي د ټولو نیول شوو تورنو دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د ننګرهار اوسیدونکي باید د غلو او نورو کسانو په نیولو سره په ښار او ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی، خو وایي لا اوس هم یو شمیر کسان شته چې د طالب له جامې وسلې او اسنادو په استفادې د خلکو د آزار او وضعیت سبب کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د امنی قومندانې د فعالیتونو په برکت غلاوی او جرمونه کم شوي، خو د طالبانو په صفونو کې هم داسې کسان شته چې د خپلې وسلې لباس او نوم څخه ناوړه ګټه اخلي، څوک له خلکو پیسې اخلي او څوک هم په وړه خبره یا شخصي مسایلو خلک زوروي. دا وایي که د طالبانو مشران د دغه ډول خپل سرو مخه ونه نیسي نو د ولس او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
راپورونه مول ازادي راډیو نه اوریدل مننه چې تر دې د ملمو سره وي وړاندې په خبرونه کې درته د ازادي میلم خبرونه لړو، خو در هغه مخ کې په دې خبرونه کې تاسو را لګل شوی پیغامونه هم شته د غواوري برتره ګرځو.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه اونې کې هلې احترامات مقبول کړي. واقعان کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډیر پتنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته، بل ځای خلک غریبۍ ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. داسې حال کې سه مخ داسې جایم نه ولاړ څخل غته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پاتې سي سدا به اخر بدلته د حالات څنګه کیږي. نو دا موږ لم سرانو چې هله دا د خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقی خواته بوزي بس خوشاله اوس.
سلام زړه دې کارکونکي مولا صاحب مجاهد وای چې دا د خلکو ساتات باز خلک نه غواړي د تچونو مکتب نو باز ملایان غواړي. پیسې دا اوس یو ټول پښتنه وشي، کوم ولایتونه نه غواړي، ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي، بس پښتنه وشي، بس اکثریت خلکو ته خو اخلاص شي. پی پی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. السلام
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، کارکونکو او اوریدونکو، دا په افغانستان کې ډیره بیوزدي ده. خلک په غربت کې، په ډیر غربت کې ژوند تیروي. د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی، نو خلک په درې سوه په څلور سوه کالدار باندې مزدران یا غم نه ورته پیدا کیږي. نو په ډیر بد وضعیت کې دی، یا ته چې ډیر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله داسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان ستا چې په ډیر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په څو شیبو کې به د ازادۍ میلمه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت خراسان څانګې یادایش د سلواغې درویشتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څانګې بهر د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د فرانس پریس خبري اژانس د دایش د یوې اعلامیې په حواله چې د سلواغې په څلورویشتمه د دې ډلې په اوماغ ټلګرام چینل کې خپره شوې وه، راپور ورکړی چې ځانمرګې برید ته د طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان په نښه کړي چې د کابل بانک څانګې بهر د خپلو معاشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لاره ده. ښاغلی بینټ پرون سه شنبه په خپل ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یوه امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشې کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ د سه شنبې په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینه ماڼۍ کې د فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له درې نیم کلونو وروسته د هغې خوشې کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت نښه ده. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیث د ابوالغیث وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابوالغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په ګډون په اړه وویل چې د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کړه شي. هغې وویل چې دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. او افغان کرکټ ملي لوبډله به نن سهار د 2015 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل.
د ازادي میلمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شودو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو، او د هغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې مونږ تاسو خبر یو د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د خزو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځلاله کومخ کی چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک قربان دی، بیا نه وایسو زما پښتنه تاسو خدغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی قربان دی لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دی یا درناوی وکړي. او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شای وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دازي باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دغه کنوانسیون نه مونږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دي چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چې ولې دغه سي چلند کوي.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې یادونه وسو د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوال محکمه یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا چې طالبان وغواړي یا نو غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو ستای د داخلي امور کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی غوښتنه شوې ده. خو د طبي نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دی به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تروسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلې دي اکثر عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دی دغه باسونه کړی دي او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه اکثر عملی اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دی برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا داسې یو کارونه ترسره کړي چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، داسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یبل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جان، ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
ان شاء الله، مننه تاسو له هڅې. آزادۍ رادیو.
Hello. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو